السلام علیکم د آزادې رادیو د خبرونې ته مو زه احمد تکل هر کلی کوم. قدر من اوریدونکو دا یو ساته خبرونه تر ډیره د هیلو وړانګې د رادیو ډرامې او د ځوانانو لپاره د آزادې رادیو ځانګړي پروګرام تاندې څنګه ته ځانګړي شوې ده. خو لمړی پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان لپاره د منځنۍ آسیا د هیوادونو او اروپایي ټولنې د ځانګړو استازو پنځمه غونډه نن د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې جوړیږي. په دې غونډه کې د افغانستان د سیاسي، اقتصادي او بشري وضعیت په اړه خبرې کیږي. د ازادۍ راډیو قرغیزي څانګې د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت د یو بیان په حواله راپور ورکړی چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې د مخدرو موادو د قاچاق او د تروریستي فعالیتونو پر ضد د دولتونو پر هڅو هم خبرې وشي. د راپور له مخې په پام کې ده چې د بشکیک په غونډه کې به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت او د ملګرو ملتونو د مخدرو موادو او جرمونو پر ضد مبارزې د ادارې استازي هم ګډون وکړي. سبا د سلواغې شپږویشتمه په افغانستان کې عمومي رخصتي ده. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې سبا پنجشنبه له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وتلو او ماته 15 کلیزه او عمومي رخصتي ده. 15 کاله مخکې په دې ورځ د پخواني شوروي وروستي سرتیری له لس کلنې جګړې وروسته له افغانستان ووتل. د دې جګړې په ترڅ کې د ځینو راپورونو له مخې تر 1.5 میلیون پورې افغانان او شاوخوا 15,000 شوروي پوځیان وژل شوي دي. ولسمشر جو بایدن د امریکا له کانګرس څخه غوښتي چې هغه لایحه ژر تر ژره تصویب کړي چې له اوکراین سره د میلیاردونو ډالرو مرستې غوښتنه پکې شوي. هغه د استازو جرګې پر جمهوری پالو وکیلانو غږ وکړ چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد دریځ خپل کړي او اوکراین ته د پوځي او اقتصادي مرستې دا بسته تایید کړي. ښاغلی بایدن دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې د استازو جرګې جمهوری پال مشر مایک جانسن یوازې څو شېبه وروسته له دې چې مشرانو جرګې د 95.3 میلیارد ډالرو په ارزښت د اوکراین، اسرائیلو او نورو هیوادونو لپاره د مرستې دا طرحه بېګا تصویب کړه، په دې اړه شک څرګند کړ. ښاغلی بایدن دا مرسته د اوکراین لپاره مهمه وبلله او پر ښاغلي جانسن یې غږ وکړ چې سمدستي د تصویب لپاره جرګې ته وړاندې کړي. جانسن د دوشنبې په ورځ پر دې مرستې انتقاد وکړ او ویې ویل په دې طرحه کې د هیواد د سرحدي امنیتي څارنې په څیر د مهمو مسایلو په اړه څه نه دي ویل شوي. د امریکا دفاع وزیر لوید آستین پرون له روغتون څخه رخصت شو او بیا یې خپله دنده پیل کړه. پنټاګون بیګا په یو بیان کې وویل چې اویا کلن آستین ته په دسمبر میاشت کې د پروستات د سرطان د ناروغۍ د علاج لپاره تر عملیاتو وروسته په پرله پسې ډول روغتیایي ستونزې پیدا کیږي. هغه د یکشنبې په ورځ د مثانې د ناروغۍ په خاطر روغتون ته ولیږل شو او هلته د غیر عملیاتي علاج لپاره دته د عمومي بېسدۍ دارو ورکړل شوه. تمه ده چې د امریکا دفاع وزیر به نن د اوکراین د دفاع لپاره د تماس ډلې د 500 غړو هیوادونو د غونډې کوربه وي. دا ډله هره میاشت د دې لپاره غونډه کوي چې اوکراین ته د پوځي مرستو چارې تنظیم کړي. او نن د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ یوه ورځنۍ لوبه په پام کې ده. د لوبه د کابل په وخت د ماسپښین په 1:30 بجه د سریلانکا په کینډي ښار کې پیلېږي. د دواړو لوبډلو ترمنځ په روانه فبروري میاشت کې دا دریمه 50 اووریزه لوبه ده. سریلانکا لومړۍ لوبه د 2.5 منډو او دوهمه د 155 منډو په توپیر وګټله او دا د دې لړۍ دریمه او وروستۍ لوبه ده. له دې وروسته به افغان لوبډله له کوربه سریلانکا سره 3 شل اووریزې لوبې هم وکړي.
هیلو وړانګه رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو او قدرمنو اوریدونکو، سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. سخاوت، مرستا او لاسنیوای غوره انساني کړنې دي. انسانان لکه د یو وجود غړي، ځکه خو یو بل ته اړتیا لري. دیو بل پمراستا حرکت کوي او تر موخه ځان رسوي. د انسانانو د همکارۍ او ګډ ژوند له کبله ټولنه یا اجتماع رامنځته کیږي او له یو بل نه رنګ اخلي. انسان ته ښایي چې تل د بل انسان لاسنیوی وکړي، مرسته ورسره وکړي، سمه لاره ور وښيي او د پرمختګ لپاره حوصله ورکړي، ځکه چې موږ او تاسو په مستقیم او غیر مستقیم ډول د یو بل پر ژوند اغیز لرو. بل سره مرسته یعنی له خپل ځان سره مرسته ده.
اوهو،
دا خو بیا په ګډوډو سر شو.
خدای مو دې پرده ورسره وکړي چې نن به بیا په چا برید کوي.
و خلکو وی واوری، د دې کلا د ژرندې ځمکه ټوله زما وه. خوشاله کا په خېټه واچول او په خپل نوم یې کړه، او زما کلا یې خوشحال خېلو ته ور وبخله، او دوی پکې سلامت جوړ کړه. خو زم داسې غلی نه کینم، ټول یې په خلاصو غږو واورئ. د سلامت اصلي خاوند زه یم، وایم د ټولو دې لاس خلاص وي.
چناره، اوس دې نو وخت دی چې دوی ته خپل زور وربخی. ته صبر چې دا کښته راواخلم.
ای د خوشحال خیل ولسا، زما په دومره نصیحتونو خو سم نه شوی، خو دا کښته به مو ډېر زر اصلاح کړي. چېرته چې ډب نه وي هلته ادب نه وي.
دا خو یې په رښتیا هم کښته راواخیسته. هله لرې شئ، خیالي شاته شه. چنارګله، خښته وغورځوه، پام چې څوک پې ونه ولې.
ما ته ملک چنارګل ووایا، ته څوک یې چې ما ته داسې ساده نوم اخلې؟ زه ملک یم. ملک
سامه ده چې ته پې خوشحالېږې. زه یې ژرندګړی حضرت خان او ته یې ملک چنارګل.
هغه هلک چې هلته ولاړ دی څه نومېږي؟
ما که ملک صاحب، زه خیالي یم.
آفرین الهام، دا ته پکې هوښیارې چې خپل ملک دې وپېژنده. ترا مخکې شه چې یو شی درکم.
ډېر مو ور مخکې کېږه چې په لاسو کې خښته ده.
خیالي ګله، ته له دې خښتې ویرېږې؟ ته صبر چې لرې واچوم. راځه نو، اوس نو مه ډارېږه، راځه.
وایم خیر اوسې، چې دا خښته خو دې وغورځوله.
رښتیا ده، په لاس کې دې څه شی دی؟
دا موبایل ده.
په دې څه کوې؟ اوهو، دا څومره ښکلی دی. ما ته یې راکه، را خوشې کوایم چې دا
څومره ښکلی دی. لاس ما اچوه چنارګله،
را کوایم.
نه درکوم، خوشې کا.
خوشې کا.
خیالي ګله، موبایل ورکه چې ژوبل بدې کی. موبایل پسې بالا چې ته ژوبل نشې.
موبایل را خوشې کا.
اوهو، موبایل خو ته واخیسته.
اوس به نو د واټر پم د اوبو ډن ته ور واچوم.
مکوا، دا څه کوي وظالمه، مکوا.
زپخه،
اوهو، دا خو یې په رښتیا اوبو ته واچوه.
پم 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 پم، دم 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 دم، اوس یې خوند وکړه. دم 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 دم.
وای خدایا، موبایل مې اوس به څه کوم؟ په دې خو مې فلم جوړه وه، عکسونه مې اخیسته، اوس به څه کوم؟
هله لږ ډنډه موبایل راوباسه چې خرابېږي، زر کوه زویه.
هغه ته د موبایل نه وایخله،
هغه ده ښي لاس خواته دې وګوره.
سودا واخلې، سودا بخواخا په رضا. د مېږو په وړیو، د چرګو په هګیو، په ماتو ګډو لوخو، په نغدو پیسو ګیو. اره سودا واخله، راشه.
دا څه کډې وډې وایې؟ بس یو ته کم وې چې ځان دې را ورسوو.
څه خبره ده؟ ولې ټول په ډن کې ګرځې؟ ها،
له زرنجه دې مه راښکته کېږه. په چنارګل بیا د لیونتوب څپه راغلی، کوم رانه یې ونه کړي.
دا څه وایي ملک صاحب؟
هله وتښته چې درپسې ده راغی.
دا خو رښتیا، ما خواته را روان شو.
ودرېږه، ډوډۍ ته راغلی ته سوالګه، ودرېږه.
اوهو، دا زرنج مې ولې نه چالانېږي؟ دا څه بلا وو؟
زرنج مرنج دې پرېږده، هله پښې سپکوه چې ژوبلوي دې.
اوس زرنج را خراب نه کړي.
هغه چې زما لاس او پښې دې را تړلي وو، اوس د ستا وار دی. صبر چې یو دې بند په بند وتړم، بیا به خوند درکړي.
زما سودا ته دې پام وي ملک صاحب.
سمه ده، سمه ده، زه ورته متوجه یم.
ودرېږه، چیرې منډې وکړې؟
والکو را وینې سه چې د غونچه ګل دکان را خراب نه کړي.
واه واه، کومه دی دکان لره شي. او هو د دکان کې زمرا ډیر شي اندي اوس بټول نو شي جان کوم. وا وا
ملک سے دکان می پتا اس بار لے اے کل کو حالی کی دکان دی راستہ جھٹ کو
دلتا کو ډیر خند و شي اندي اوس بټول نو شي جان کوم.
دادا په خیر زوی سره دی بوک سفر دی او ما دلته یوازې پرېږدې.
وی وی وای یو مړ کېد بلې سر ته پراټې پخولې ته به وای چې زه چکر ته ځم.
او ټوکې در سره کوم زم خوشاله يم چې ته درملنه لپاره ځې او په خیر چې بیرته راځې جکه جوړ وې. پلوشې لورې د شر زمان په مور به ډېر پام کوي پوه شوې؟
بالکل ہم داسی دا ہمت او پلوشی تل مونگ سر احسان کڑائی دے کوری ودان خیر وسی.
نہ نہ ہیچ مو نے دیکھی
سب ہم خدای پامانی ویڈیو وکم. ملک صاحب خوب مام اقلری
ملک صاحب یوازنی سړی وو چې له ما سره د فلم په جوړولو کې مرسته وکړه او په ملک خیلو کې د فلم جوړولو اجازه راکړه.
هو رښتیا خیالي ګوله وای پروند چې نارګل موبایل په وبو کې اچولای وو.
او والا موبایل رانه واخیست او په ډنډ کې واچاوه. نن مم دی او ملګری موبایل راوړای دی
چې نارګل خوراکای په ځوان ځواني کې لیوانای شو. بیا به کس او به کور باندې ادم دی څوک به د غریب خیال ساتي.
وای ملک صاحب ډیر پی خپه ده او کاکا خوشالم گیله کړي چې روغ می در لېګل او د ساتنې او پالنې هم څوک نشته.
ما مولیدو چې ودارې شو ما له روم نه خوري خدای تا مو جان راته جندې لري.
امين
امين.
ولور کې چې زه ژوندې تا ته به څوک پورته مونږ ګوري. او
خیالي ګله زما خواري کغ ځوانان ډیر خوخيږي او تا خدا سي کار ته ملا تړلې چې ډیر خلک نشي کوي. دا نوې کامرا تا ته درکو واخله زه یو بلم لرم دا وګوره چې څنګه ده.
او هو هو دا خو ډیره ښه او قیمتي کامرا ده نوې ماډل ده.
او دا زما لخوا تا ته ډالۍ. خپل کارونه دی پیوکه دی یوې کامرې لپاره باید ستا کارونه په نیمه کې پاتې نشي خیالي ګوله.
واخله خیالي ګوله مبارک دي شه ښه کامرا ده.
کور دی ودان زما کار دومره مهم هم نه دی چې دومره قیمتي کمره راکوي. زه به خپلو کارونو ته بل موبایل واخلم. وایم خدای دې تاسو سره ښه وکړي.
واخله خیالي ګوله واخله. بس ته دعا کوه چې د شر زمان مور له خیر سره زر جوړه شي او بیرته که خدای رضا وه په خیر سره کور ته راشي.
ښه نو چې تاسو دومره ټینګار کوئ زه به یم واخلم. وایم کور دې ودان اوسه شیر زمانه.
اوس نو په دې نوې کمرې دی زمنګ د ټولو یو یادګاری عکس واخله.
ته صبر چې چای درته واچو. دا ګورم در سره در واخله خیال ګله.
خیر سه سنگینه وروره.
احتیاط دې دا کمره راکا. واه واه مبارک دی وی دا خدا سه لوکسا کمره ده دی ویډیو لپاره مډه راخده.
دې ته فور کې وای په کورس کې ملي دلې وا یو څه نه څور سره ولادم.
ډېر ښه خره چې په کارا ولې پيږي.
او یو څه نه څور سره بلادم خو یو څه نور تمرین تم ضرورت لرم د دې لپاره چې کمره کې نورم تکړه شم. زړه مې دی چې د څه وخت لپاره مې د فلم جوړولو کار وزنډو. اول به ځان ښه پکې ملاکم بیا به د فلم جوړول شروع کم.
ډېر ښه فکر دې کړی دی.
زمونږ ډېر ښه کورس و د سینما او تلویزیون په باره کې مې ډېر شیان پکې زده کړل.
ښه مام زکر او غوښتې هغه ورځ شیر زمان خان ستا په یوټیوب چینل کې د ملالۍ د خپرونو په هکله راته وویل. مام په دفتر کې خپل رئیس ته دا خبره وکړه. زمونږ رئیس ډېر خوښ شو او وی ویل چې زه څه نا څه مالی مرسته ورسره کوم. نو ته باید یو څو اونۍ د ویډیو کولو تمرین وکړې. زما په نظر د داسې وړو خپرونو جوړول دومره مشکل کار نه دی. زه ډاډه یم چې کولی شي
انشاءالله. زه به مم سر دننه خپله کمرا غاړې ته واچوم. اضافه به درې ترایپات هم لري چې یو مایکروفون او ریفلکتور هم ورته واخلم. بس نور ټول شیان مې پوره کیږي.
بس نو په دې کارونو ته ښه پوهیږې.
چې په داشنه سار بیا څوک دروازه ټکې خلکو د لاس خپل خفګان تم نه وزګار خدای خبر چې لور او میرمن به می څنګه ای صبر وکا ولې د څه ورختا یې درغلم
سلام علیکم احمد خان
وه اله برسته وکي اله چې لیوانه چنار ګل راغله
کور دی لغلې ډاکشا لیوانه خوته چیرته منډي وکي ودرېګا
او ملک صاحب ملک صاحب اله برسته را سره وکا چې لیوانه چنار ګل راپچې شو ده
واله کای متا تا وایم ودرېګا لا حول ولا صبر وکا زلی ونای نه یم
هی و می چاتم زان لی ونای نخکاری خدای ته وګورم مرانیز دکېګا
ته ودرېګا چې وا خبر درته کوم تا ته وایم
مرانیز دکېګا چنار ګل زاره درته کوم چرته مو وایا وړه لور لرم او ځوانه خزه لرم مرانیز دکېګا ودرېګا ملتا
کور دی له خلې ډاکشه هیڅ هم درته نه وایم زره کروغ یم راغل ام چې یو مشوره در سره وکم
ها مشوره د څه شي مشوره
قسم د چریټیا وایم زه روغ جوړ یم
ها دا دې ودرېدم خو چې رامخ ته نشي
غواړم غ ډاکټر ته می ورولې چې واکسین راته وکي
نو ته چې جوړې بیا واکسین څه تکې
ګورې ماتخانه زه روغ جوړې ما ځان مې زه کلی ونه کړې دی چې دوست او دښمن و پیژنم
ها ها دا څه خبره ده ته خو ماته ساده سړی ښکاری دی خو ته ډېر هوښیار او چالاک بنیاد مې ښه
خو پام کوه چې دا خبره بل چاته ونه کې
هېڅ چاته یې نه وایم خو په دې شرط چې شیرینی به راکړې
کور دې له غلې ډک شه په شیرینی کې زما باسکل ستا زما باسکل پوری کلی کې دی ورشه ځان ته یې راوله
رښتیا وایې ګوره چې له خپلې خبرې بیا شاته نه شي
بالکل رښتیا وایم چې پیدا دې که ستا دې وي
ستا بایسکل خو مې له هماغه اوله ورځ پیدا کړ تا چې وویل دستي پسې لاړم هغه دی کور کې ولاړ دی
یاره خو ډېر نازوانه بنیادم احمد خانه
خو تا ژمنه وکړه چې بایسکل ستا اوس به له خبرې نه تېرېږي ښه
دا خبرې اوس پرېږده زه چې اوس ډاکټر ته ځو چې واکسین راته وکړي
درځو نو هو رښتیا یو بل څه درته ووایم
څه وایې وایا
زه به د هغه کلي له خلکو ستا د لیونتوب نه هغه وغواړم هغوی ته به ووایم چې زما انډیوال مو په لیوني سپي خوړلی دی اوس به د علاج پیسې راکوئ
کور دې له غلې ډک شه چې دا فکرونه دې څنګه ذهن ته درځي ته خو ډېر بلا سړی
هو که نه ګوره بیا ونه وایې د ډېرو پیسو غم یم درته خوړلی خو زما شیرني او د را ساتلو پیسې به راته یو ځای راکړې
سمه ده اوس نو راځه چې ځو
درځه درځه پایډل وهلو مې سا وختا باور وکړه له تاوان اخیستو دې بېزاره کړم
زمونږ ملک صاحب شوم سړی نه دی
او بیا دا خو زمونږ د کلي عزت او ابرو خبره ده اما خان درته پوره تاوان درکوي اول به یې ته ګورو چې رښتیا ستاسو انډیوال لیونی شوی دی او که نه نه دا زه درته دروغجن ښکارم ښه دوکه باز
نه خدای دې نه کړي ما مقصد داسې نه و
نو بیا څه و
انډیواله دنیا له دوکه بازانو ډکه ده ملک صاحب څو ځله مخکې هم دوکه شوی و اوس هم ملک صاحب څه نه دي ویلي خو زما په ملک صاحب زړه خوږېږي ځکه چې خدای پاک ډېر ښه نیت ورکړی دی
تاته خیر کې ته ناظرې که ملک یې ته باید خپل ځان وپېژنې او بیا زما انډیوال ستاسو په کلي کې سپي نه دی خوړلی
ولې نه خوړلی دی ما خپله ورنه خلاص کړه
ښه سپی لیونی و که نه
بلکل لیونی و ځکه خو متړلی دی
اوس خو خبره تر خبرې تېره ده زما انډیوال خو یې را لیونی کړی دی زمونږ انډیوال بیا هیڅوک نه لري غریب باید د درملنې پیسې ستاسو ملک راکړي که دې زړه ته نه لویږي اوس به په خپلو سترګو وګورې دا دی را ورسېدو هغه دی د واټر پمپ تر څنګ ناست دی او ګوره ته د بایسکله ښکته شه او پیاده راسه چې ملک صاحب در باندې پوه نه شي چې ته د بر کلي نو غټ مشکل سره به مخ شې او زه ستا په ګټه خبرې کوم او
سمه ده ته په بایسکل درځه او زه در پسې پیاده درځم ځه
بس سمه ده راځه
امیده زویا دا په بایسکل را روان کس داسې شناخته غوندې راته ښکاري ته وا دا به څوک وي
پلاره ما ته هم شناخته ښکاري
صبر چې دا زنګ ته چا دی نه باید د دې ونې شاته اول ځان پټ کړم چې ملک صاحب مې ونه ویني
داده تو دره چه دا بچوب کی
دا خود ایمت مصیبت زنگ ده بیشک والا حالو
داده پو بایسکل در روانی مخامخ خبری تا گوکشا در برکلی در ملک ناظر می شاتر روان ده زانور بازی و بینا گوره زانور تا سم لیوانه که چه خبوخ باوری وشی چه تلیوانه شوه
سمه ده بس رازا
پلار جانا دا خو همت ده ده چینرگل بایسکل مور سره ده
چه وای چه دا با ایلو کم زهره و سیوی
دا پختنی با وروستا کهو خوز شکر چی بایسکل پیدا شو
ملک صاحب سترگ دی روخانا چلیوانی چینرگل بایسکل میرا پیدا که
خیر و سی خود خدای لپار علیوانه مورتا وایا چه زده می درد کهوی
السلام علیکم ملک صاحب
و علیکم السلام
ملک صاحب راغلم چه ده چینرگل امانت در وسپارم اگه ورز چسپی خوڑه لیو پا کلینیک که تپ پاس ماناو ویلی چه بایسیکل می پاتی شوه زمور پسی لارم او رامی وستا
آقا ده چینرگل راغه تصبر چه ده خپل بایسیکل با او پیجنی که نا
ستره مشه اندی والا
خیر ویسی لکه چه وده نپیجندم همت خانیم
ومی نپیجندی
وی بایسیکل دیم نپیجنی
نه نه دا خوستا بایسیکل ده زکه چه لطا سرا ده داده داده مبارک وی
باز چه چینارگل درو بخه نو مبارک دشه
مبارک دیوی در تا دا بایسیکل لکه چه ستاشو
دا بل چوک را روانده
لکه چه کم لاروه ده
سلام علیکم رونو وعلیکم
سلام سرده مشه
خیر ویسی کور موادان
وی دا خوزم اندیوالا شکلاه ده اندیوالا تا چیر دوی
چینارگولا شکلاه نده بل چوک ده دا تسه که وی
خواه
او بخورورا دالگ مریض ده فکر سم کار نکی
دا چوائی بیچارا خدای دی جور کی
آمین چنگ دی خواتا راغله چوک دی پکار و که چنگ
نه نه پا دی لارا تی ریدم ما ویل دازه بوینم
هر کلا راشه
او رختیا دامو داکتر تا نده بیوله
داکتر الاس شوی زلیوانه میوانه نیما لیوانی خوتا سی هستی عاشق قلا خانه دا د ډول مزي دي خبر ټینګ کا چې د مالک صاحب واده دا ټنګ 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 دستان ټنګ 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 دستان دستان دستان
همته
امر کو ملک صاحب
لکه چې تا تم نن شپه د ما په شان دي خوب نه درځي ها
والا ملک صاحب زما په لوشي دي تان دیکھنه دا چې تر اوسه څنګه حال رانه
ترتو چې ځان ځای په ځای کوي وخت نیسي زوره وره بیا شر زمان ته خو یو سر سل سوداوې ورتر غاړې دي
که ستا اجازه وي زه به یو زنګ ورته ووایم
نه 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 څوک چې ځي باید د رسېدو خبر نورو ته ورکړي ترڅو خپل سیم کارتونه فعالوي وخت به ونیسي
رښتیا وایه ملک صاحب اوهو دا شمېره خو د خارج ده لکه چې پلوشه ده
سترګې در روښانه ورته ووایه چې کمره چلانه کې کمره زه به هم د شرزمان مور ووینم
سمه ده ملک صاحب هلو السلام علیکم
وعلیکم سلام همتا څنګه یې
شکر دی پلوشي تاسې په خیر ورسېدی
هو مننه په خیر ورسېدو تر څو چې مې سیم کارت اخیسته او فعالېده لږ ناوخته شوه
پوهېږم ملک صاحب هم همدا خبره وکړه ته داسې وکړه چې کمره دې چالانه کړه ملک صاحب لا جانی سره غواړي چې خبرې وکړي اندېښنه یې ده ورته
سمه ده په سترګو
دا ده ملک صاحب
تر هاکه در ټلیفون څنګه شو دا تصویر یې ولې نشته ولکه ته وګوره دا ده سم شو السلام علیکم وښځې نام خدا نام خدا ته خو نور هم تازه شوي واه واه
وعلیکم السلام چیرته تازه شوی یم دا اوس مې زړه خپه دی
خفګان مه کوه تر اوسه خو د لا ډېر کارونه پاتې دي درملنه د لا شروع شوې هم نه ده او ته لا خفه یې
سلام علیکم اجانې
وعلیکم سلام همت زویه د زیبا مور د ژوند دی وی چې ته را سره وغږولې السلام علیکم ملک صاحب
وعلیکم سلام لورې څنګه یې باور وکه چې تر شرزمان مې په تا ډېر زړه ډاډه ده ته چی زم د شرزمان مور ته اندېښنه نه کوم
دا خو معلومه خبره ده باور وکړه چې په ټول سفر کې رانه ګرده تاوېده او زما خدمت یې کاوه تل ورته دعا کوم
خیر اوسې لورې اوس هم د همت درته اندېښنه وه ما ورته تسلي ورکړه ما ویل چې زنګ وهي اندېښنه مه کوه زوره وره
څو وای ملک صاحب، خو تا ته هم خوب نه درته؟ ښه شو چې اوس د دواړو زړونه بېغمه شول. رښتیا زیبا چیرته ده؟
ته صبر
چې زه هم د خپل زلمی ماشوم پوښتنه وکړم، هغه بل کوچنی خان چیرته ده؟ ښځې شیرزمان سودا پسې لاړ،
لږ وروسته راځي.
ته اوس دومره دا وکړه چې دواګانه دې په وخوره او اندېښنه مه کوه، پوه شوې؟
سمه تیره اندری ده، خو چنارګل هسې ځان په تکلیف وی چې د ده په ځای وای و کار ته مې هم ګوتې نه ور وی. ما خوشحال کاکا ساته، اوس یې ملک صاحب داسې ساتي لکه خپل زوی. ته بیا د ده کارونو ته ګوره، دومره ناز او نیاز کې هم ځان لیونی کړی دی.
تا ته وایم ودرېږه، له ځای دې ونه ګورې چې بیا به درته ښه نه یي.
څه دا ځوان بیا څوک دی؟
څوک یې؟ رامخته شه، که درغلم بیا دې نو خیر نشته ده، مړی او ژوندی به دې ورکمه.
نه نه، زه وایم چې ودې ګورم، پوه شوې؟ کوم بل مقصد مې نه و.
ښه نو دا دی در ښکته شومه، اوس مې وګوره.
دا څه بلا دی؟ او دا په ونه کې ولې پټ شوی و؟ لکه چې په کوم خطرناک سړي واوښتم. یا رحیمته، خپله نرمي به دې خلاصوي. ورور جانه، ولا ښه ټوکي سړی خو ښکاري. ته را مخته شه، دا دی زم له بایسکل کوز شوم. راځه بس ځان ډیر مخه یې ښه، ګوره چې زم د چانه کم نه یم.
کینه تورزنه، خوشې د ځان صفتونه مه کوه. تورزن تا غوندې؟
تا خو رښتیا هم چې خطرناکه معلومیږي. غټ بریتونه، سرې سترګې، تا چیرې دا لاسونه وګوره.
سلام دې لکه چې هیر شو.
السلام علیکم. نام خدا، له نظره مشي په دې ښکلې څیره. وای وروره، څه خدمت درته وکم؟ دا څنګه په بډه لاس وای؟ اوه، تا خو چاړه راوویسته. وروره خیر دی، ما ته څه مه وایه، واړه واړه اولادونه مې دي، میرمن مې ناروغه ده، خو ما رحم وکړه. ها، دا بایسکل دې مستای، دا هر څه واخله خو ما پرېږده.
لا حول ولا، ډېرې اوتې بوتې مه وایه، دا چاړه مې تېره کړه چې په کار مې ده.
وزوانی مرګ خو داسې ووایه کنه، زما نه خو دې زړه وویست. زما خو دا کار نه دی زده، ښه خو یو چاره به یې درته وکړم.
ولې دې نه دی زده؟ بیا دې نو لکه چې دا بایسکل د چا را پټ کړی ده.
نه 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 صاحبه، زما خپل دی، اوس مې تازه دا کار شروع کړی، ځکه پکې لږ نابلده یم.
ښه نو زر شه د ما کار خلاص کړه، چې د ګزمې موټر را نه شي. زر شه نو والله چاړه راته تېره کړه، چې زه بېرته ونې ته خېژم او پټېږم.
سمه ده، په سترګو ماته پښې باسه. لکه چې کوم غل یا قاتل دی، اوس یې نو وخت دی چې دوه خپلې او دوه پردۍ کړم، او له دې ځایه زر وتښتم. یا الله،
واله که چیرته ځې؟ زما چاړه چیرته وړې؟ صبر وکړه.
یار زویا، ته صبر چې پلار سره دې د خوږو پخولو په یوې پروژې خبرې کوم. ښه زما خوږه زویا، داسې خاندي ته به وایې چې ده هم پوهېږي.
شبنم، حالا نو سبا باید وروستۍ نتیجه دفتر ته تسلیم کړم. اوس خو دې ټولې ښځې له نږدې وڅارلې، باید نظر دې راته ووایې.
سمه ده، دا دې زه د اسناد ګورم، انشاءالله چې یوه ښه پایله ترلاسه کوو.
ته صبر چې وګورو زما او ستا نظر څومره توپیر لري. زه خو وایم دواړه له دې درېو کسانو څخه یو انتخابوو، یا هم شاید زما او ستا ټاکنه توپیر ولري.
زه هم دا فکر کوم. خو خیر، اوس به وګورو چې تاسو څوک انتخاب کړی او ما څوک انتخاب کړی ده.
بیخي سمه ده، نو اول ته راته ووایه چې په کومو دلایلو دې څوک انتخاب کړی ده. که ستا دلایل سم وو، زه پکې هیڅ هم نه وایم.
خدای دې خیر کړي. ما درې میرمنې انتخاب کړې وې. یوه د مولوی صاحب میرمنه بی بی مدینه وه، بله د استاد فیروز میرمنه وه، او بله هم د ډاکټر فرزانی مور وه. خو ما په دې درېو کسانو کې د فرزانی مور انتخاب کړی ده.
ښه، خیر داسې ده، دلیل یې څه دی؟
قسم درې واړه د سلیقې، پاکوالي او نورو خویونو له مخې سره مناسبې میرمنې دي، خو ما اقتصادي اړخ هم په نظر کې نیولی.
ښه داسې ده،
ځکه چې فرزانه خور اوس د واده کولو عمر ته رسېدلې. د فرزانې مور فکر کوي چې فرزانه د خپلو یتیمو ورونو د پالنې لپاره واده ته زړه نه ښه کوي، لدی عمل د فرزانی مرغوړی داسې کاروبار پیدا کی چې گزارې پیوشي.
بالکل هم داسې خبره ده.
بل خبره ده چې دا دوه نور کورنۍ هم نارینه مشران په کور کې لري او هم دایمي کاروبار لري.
خیر اوسه شپنم چې داسې خبرو ته پام شوای دی. زم څه پکې نه وایم. استا تا کنا زما تا کنا ده.
خیر سي چې تل دې زما ملاتړ کړای دی.
سلامونه. هیله ده چې د نن ورځې ډراما مو په غور سره اوریدلې وي. پایل کې مې وویل چې اوسې په خوی باندې هغوسې چې نارگل یو ساده او پاک زړه بنی آدم دی، تر هغو چې له خوشاله کا سره ناسته پاسته وه تل یې غوره او نیک کارونه ترسره کول. خو له کومې ورځې چې همت مصیبت سره مخه شوې ده د خلکو د خندا یې کړ، یو ځل یې غلا ته اړویست او اوس یې په لیونی مشهوره کړ. دا چې نورې کومې کانې به پرې وکړي د هیلو ړانګه ډرامه مه هیروئ. تر بیا مو روغتیا په برخه.
د هیلو ړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګرې.
منم راکا زلر شمر دا خوره ولا کیرا نا وخلی
پڅ خبره مو شور دی و وړو.
چنارگل کاکا ته ملالی تو ګورا منې را ناغست د نه راکی.
ملالی ولی دی له شمس نه مڼا خسته دا.
چنارگل ماما شمس ډیر مردار خوره لګ دی زکه خوتل مریض وی. کله نا ولی وبس کی کله نا ولو زایونو کی لوبي کوي اوس زده مردار مڼا خوري. ته دې مانی تو ګورا
وی دا خو پر احتیاج ډیر نه ولیدا. شمسا ملالای خوای دا مانا خو د خوړلو نه دا.
چنارگل کاکا د کلی ټول ماشومان انداز منی خوري یواز زه خونیم.
اوهو د کلی ماشومان به څوک پوکي؟ یو او دوا خو نه دی کپو نشي ټول بنا روغه شي.
دا خو اسانه کار دی د هیلو ړنګ ډراما دی ووري ټول به پوشي.
وا وا څخه پخه خبره دی وکړه. رښتیا چې وخیاره ملالای کدی هیلو ړنګ ډراما ووري نو د روغتیا پاکلا به په ډیرو خبرو پوشي.
دا رادیوي ډراما زمنګ له رادیو او په ټول افغانستان کې لګنو رادیو غانو څخه ووري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستون صدری اعتذر ته زره خال کې
د سیان غالو شخص
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راځي نو د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه له ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای شو.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي قطار خلک وبلل شي باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډیر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په انلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپل مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پانتونه فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول، او ما غوښتل چې په غونډې کار وکړم او زمینه مساعدم نه شوه، او زه خپل هم پسې ونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلم، نو زمینه نه مساعده کېدل. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په غونډې کار وکړم، یو خوانه ټایم کموالی و، بل خوانه زما تنبلتیا وه، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم، او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي، ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو، د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کړې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دو کال بعد، درې کال بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسي کولی چې په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. بیا همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي، او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي، ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپل برخه کې د کمال تر حده ورسیږي، او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپل برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته ورداخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي، او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو، نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلي، نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور، د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي، او یا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې مالی دلی دي، هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړ شي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي، خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا صحیح طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي، او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي، ځان وځلي تر څو دی په ګرانه باندې خرڅي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی، هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه لپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه لپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه لپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي، ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لښته اسانتیاو لښته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وپهموي چې تاسو لپاره له پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي په دې کار وکړي او درسونه ورته په ګوته کړي. دوهم دا د کهغنوي د کولای سل خپل ځینو نورو ملګرو پښتنه وکړي هغه چې تر دې مخکې فارغ شوی وي له هغې څانګي زده کړې پکې کړي وي یا عملا کار کوي دوی کولای سل هغو پښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغه څخه کوي پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي فرصتونه موجود وي استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولای سي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولای سي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسنی بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړې مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي په خپل وړتیاو کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ یو مسلک به زده کړ نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړې پر هره برخه کار کوي نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړ زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی او همدا دلیل د هر کال چې لسلو څخه کسان چې لاپان پانتونونه فارغېږي نو د 40% دیر سلنه اله کار ته جذب شي او 80% بیا هم بیکاره کیږي. نو په همدې خطر باندې نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي شخصي پوهنتون وایي یا هم نور زده کړې مخکې کړې وي دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونه کې څه ته باید پام وکړي دا وګوري چې په کوم ځای کې د ستونزو سره مخ دی. یعنی که څوک پرس کا په ټیکنالوژي برخه کار کوي باید ورځنی ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي، که څوک پر طبي برخه کې باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي، که څوک په ژورنالیزم کې باید ژورنالیزم برخه کې نیو پرمختګونه سره روان دي. په مغه ځان پوکي هر برخه کې د ورځې ډیر نه وختونه رامنځته کیږي، حتی دا خطه کې د کال څومره نه وختونه رامنځته کیږي. نو په دې اساس باندې بیل اپډیټ کېدو بیل نیو مهارتولو ځوان کو زده کول پرته اوسنۍ ژوند ډیر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کال وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوي پخوانی دندنه سي پر کولای. نو د دې په خاطر باندې باید نیو مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي نو له کوم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډیر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو او په دې کې معمولا موږ له عاطفي لحاظ کورنۍ لحاظ ځان رغو. تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. له 13 کلنۍ کې زموږ نور ځواني شروع کیږي او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 14 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحلو ته ځان کې ورسوي. تر 19 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو بیا زده کولو د بیا د کولو اوج ته ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو. څه ډول زده کړو؟ دا ډیر مهم باس. مثلا اوس په ټول نړۍ کې 6.5% خلکو پوهنتونونه لوستي، یعنی باوجود چې میلیونونو خلکو پوهنتونونه لوستي خو عامه د نړۍ د نفوس په کچه 6.5% ده. ولې؟ ډیری خلکو چې خاید پیدا کړي دي، خزبندې جوړ کړي ده، هغه له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه خزبند نه ده جوړ کړی. دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړي دي او هغه په هره برخه کې دي کارفرنی یا دی کار درامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنی ټول دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زده نه وایي افغانستان کې، امریکا کې، هر چیرته دي، اما دنده ده. یعنی تا د ځوان تر پایه پورې نس کولای سي ډیر دي د هر څه امکانات درکې. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو چې موږ مستقیم دوه درې ډول عاید ولرو، یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي ماته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسفانه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پانتونو کې هم دا ستونزه ده، یعنی هر پانتون که ته ولولې نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نه ستر کولی. زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تیریدو ځان اپډیټ کو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې، په ډېرې کمپنیو، په ډېرې دولتو کې ستا د پانتون زده کړو ته، سند ته، اول نمرګي ته، اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلدې باندې متفاوتې کوي، په دې اساس سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړې، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسای کېدل او تر ډېر وخته په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه اورات څلیرویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه اورات ل تاسو سره.
په دې خبرونه کې هغه پوښتنه ځوابو چې واده په خپل خواخه خدای کده کورنۍ
داسې کسي چې هم زما خواخوي هم زما د کورنۍ خواخوي،
او ځوانان څنګه کولای شي په خپل معیارونو پوره د ژوند ملګری پیدا کړي او بیا کورنۍ ته پاړه قناعت ورکړي.
بعض ځوانان نه فقط ظاهري مسلې ته ګوري، کنه هر کار په مشورې باندې خطر سره کوي.
دا مسله چې ځوانان په خپل خواخه د ژوند ملګری وټه کی په ډیرو ټولنو کې حل ده، خو په افغانستان کې لا هم یو نه حل شوی ستونزه ده، او ځوانان مجبور دي چې د ژوند د ملګری په ټاکلو کې د نورو خواخ ته پام وکړي یا هم ډیر کله به خطرې پختل کیږي نه او دوی ته کوژده شوی وي. د ډیرو ځوانانو لپاره اوس هم دا یو پوښتنه ده چې واده په خپل خواخه وشي ښه ده که نه کورنۍ ورته وکړي. دا پوښتنه ځکه مطرح کیږي چې د افغانستان ټولنیز ژوند او حالاتو ته په کتو دوی ته دا معلومات نه کیږي چې په دواړو حالتونو کې به یې راتلونکی ګډ ژوند څنګه وي. درې ځوانان مو پوښتلي چې د دوی په باور د ګډ ژوند ملګری خپله وټاکل شي که کورنۍ ته فرصت ورکړل شي چې دا کار وکړي. دوی په همدې اړه خپل نظرونه راته وایي.
داروزیم زه فکر کوم داسې کس وی چې هم زما خوښوي هم زما د کورنۍ خوښوي، ځکه ځینې وخت انسان په داسې مسایلو کې ډېر سخت اشتباه کوي. زه هم د دواړو باید خوښه اوسېږي.
ځانور خان تڼایم د خوست ولایت یم. واده مې نه دی کړی، کورنۍ په خوښه کوم.
زما نوم مسکا ده. د ما په نظر باندې یعنی خپله خوښه تر ډېره مهمه ده، خو د کورنۍ هم. بعضې ځوانان هېڅ فقط ظاهري مسلې ته ګوري، کنه د حقیقت نه پوهېږي، هر کار په مشورې باندې ښه ترسره کېږي.
د کابل اوسیدونکي صالحه وایي که واده د هلک او نجلۍ په خوښه وشي په راتلونکي کې به دوی سره خوشحاله وي، خو که په ناخوښۍ کې وشي پایلې به یې ښې نه وي.
څوک فامیلونه چې نجلۍ واده یا هلک ته ښځه کوي باید د دواړو هم نظر وي، ځکه د نجلۍ لخوا بیا ډېر نظر وي، ځکه چې جنکیانې د مونږه ډېر سرنوشت خرابېږي، بیا هغه د مېړه له کوره تښتي، ګزاره نه کوي. زمونږ فامیل کې ورندار مې له ورور سره خوښه نه ده، مونږ ډېر جګرخونه استو، هر رقم چې د هغې نظر مونږ اخلو خوشحاله ساتو، مګم بیا هم هغه مونږ سره نه سیلېږي، دوه طفلان لري، مونږ ته هغه زندگی خوشحاله نه ده. ټولو مجبوره کړله چې ته باید د سیوی مجبوره ام دغه د نفر ده چې ډیر شرم ده، دا غټو دی ټولو ننګ غیرت کته راځي ته حتما، اما نه ننګ غیرت مهمه ده، موږ افغانیان استو، مګه ما ژوند دوه نفر ډیر مهمه ده، ځکه چې هغه دوه نفر ژوند کې بیا نه ننګ غیرت دی موږ د نیکو کومه ده. علیکم عمر زندگی ته باقی دی جلیم زکه ته باقی.
د پکتیا اوسیدونکي جمیله د خپل خور کی سره تکوي چې هغه خبره نه و خو پلار یې ګول ورکړ او دی وځوان په نوم یکړه. جمیله وایي خور خوشاله نه ده، خو ټولنیزو نزاکتونو مجبوره کړې ده چې هر څه وزغمي.
ما خور و همدا سه اصلا هیڅ خبر نه و چې کله مې پلار جان راغی ویل چې ما خو دا ور کړی دا مونږ بخیران اک پک پات شو چې دا چا تار کړی دا سره قم د کوم کور نه دا که څه هم اوس ډیر کالونه تیر شوی دی خو بیا مغه ستونزې تر اوسه هم شته هغه چې خبر شو نو ډیر جړل حتم دا اوسم چې راځي د مور پلار سره جنگونه کوي نه خوشی نه وی هیڅ خوشاله نه وی تر اوسه پورې انسان راځي شو نه دا خو دا چې په پښتنه ټولنه دا او د خانه مجبور نو په جلی باندې ډیر وی نو بیل دا یم ترنی شي او کوم هغه ژوند خو ژوند چې د خزه خواند لپاره اړین او ضروری ده هغه ژوند هم نشته راولای او دا کسر ژوند ترول چې غستا خوخ نه وی او تر پای دا کسر ژوند کول زما په نظر ده خو د مرګ نام هغه جلی ته سخت تمامیږي ځکه ژوند هغه وی چې غستا پزروی ته په خوشاله اوسې ستوله هله او غختنې په کفسامه توګه تر سره شي دا څنګه چې ژوند ستوي او کې د چاوی او څه څنګه غوړی لکه یو ماشين نه چې مونږ کوم کار غوړو هغه په تر سره کړو داسې نه وی
جميله وای کله چې خورې د هغې له خوخه پرته ورکړه او پلاری وسته هغې تاریخ ژوند ګوري فکر یې بدل شوی او دې ته چې روی باران راځي د رضایت پښتنه ترې کوي
خو کله مې چې پلار ولیدل چې همیشه د زمات مشر خور د کړندارې په خاطر په کور کې هلته د خپله په سرګنۍ کې ډېره خفه وي اوس ښه دی زما د پلار په هغه مفکوره کې تغییر راغلی حتی څو ځله چې راغلل خلک مانه شخصا پوښتنه وکړه چې ما ونه منله هغه هم ونه منله ویې لیدل چې هغه خوشحاله نه ده او د رواجونو قرباني شوه او ور یې کړله پرته له دې چې دې نه پوښتنه وکړي یا دا خبره وي او وړه هم وه چې ور یې کړه نه دغې هیلې یې ورته پاین ځوانۍ کې د ټوکېدلو پر مهال یې ورته مړې کړلې ویره ژولې او هغه هم هېڅ خوشحاله نه ده چې دا یو قرباني چې ته ورکړله یا زما خور ورکړله زما د پلار په مفکوره کې تغییر راوستو
ډیری پلرونه او میندې بیا په دې خاطر هم په خپلو اولادونو عجله کوي او د هغوی له خوښې پرته یې د کوژدې غم کوي چې فکر کوي ژر ځان له دې مسؤلیته خلاص کړي یا هم په دې خاطر چې له نورو سره خپله سیالي برابره کړي د اولادونو خوښې ته نه ګوري او د کوژدې په اړه یې پرېکړه کوي نقیب الله غم شریک په همدې اړه وایي
زیاتره خلک دی د سیتربورانو کې یو چې خپل زوی ته واده وکي وایي پلانې خپل زوی ته واده وک زم به خپل زوی ته واده وکم او هغه سره خپل سیالي برابرې خدا خپل دولت د خېګن د پاردانو ګوري چې دا اولاد دې ته تیار دی کنه چې دا واده وکي یا د مسولیت په غاړه غستل شي هم د زهنی لیازا هم د جسمی او هم د اقتصادي لیازا چې دا ورته برابر دی او کنه روسته دا ور سره مخ کې تلل شي او کنه خودو به هم هغه مسولیت په هغه د خپل اولاد په غاړه ورا چې یو یو مسولیت ګړي مور خپل چې زم دې اولاد ته واده وکم یې کوژدنه کوم چې د دې مسولیت نه خلاصم خالي خپل مسولیت پوره کړي
خالد شان ایل وای هر ځوان چې واده کوي خپل معیارونه او وخت ورته ټاکي په کار د پدې برخه کې له ځوانانو سره مرسته وشي او وخت ورکړل شي نه دا چې مشران خپل خوخه پرې تحمل کړي
مونږ مقابل لوري بخې درکونه هغه کجنې یا لکوي مثال اغه هغه ذهن نه مطالعه کوي چې دې ذهن کې څه دی او زړه کې څه دی کنه او مونږ عموماً هغه په ظاهري بڑا باندې فیصله کوو مثال مخور دا یا مثال ورور دی هغه واده ته زړه نه خکینو ما ته ضرورت نه دی چې مثال هغه زدمره تعدید کوم دومره تاثیر لاندې راولم او ورته هم چې ته ولې نه کې دا وکا دا د څه د څه زه به دا پرېدم او مثال که وخت راشي که وخت راشي الک وی جنې هغه به خپل زړه غواړي چې دی واده وکي
دین عالم مولوی حنیفی وایي اسلام هر ځوان ته د دې جواز ورکړی چې په خپل خوخه واده وکړي خو که د دوی خوخه نه پختل کیږي دا کار ظلم بولی چې ښې پایلې نه لري
دا دې کې هیڅ شک نشته چې لخ سره یو قسم ظلم ده یا له هلک سره ظلم ډېر تر ته الکان د خزي کیږي او دغه خزه نه خوخيږي همیشه په کور کې جنجال وي زبل خزه کو یا یو جلې نه وړي تر کسر واده وکړي دا یو د بل په حقوق باندې ظالمانه تجاوز د چکیږي کچرتنې کاګانی په شریش کل باندې د دواړو فرضایت باندې وشي نو هغه ستونزې او اختلافات او مشکلات په تمامه نه باندې لمنځه ځي دا دی یو خرتونکو پیغام له ځان سره لري نیک او صالح او با فکر اولادونه مستر وړي که هر ورځ تبن په کور کې جنگ او جګړه وي او د خزه خاوند نه خوښيږي او د خاوند خزه نه خوښيږي نو اثر په اولادونو باندې ورزيږي اوس دا چې یو قانوني بڼه باندې نکاح تړل کیږي یا حتی په محاکمو کې یا په یو مجلس کې چې د دواړو رضایت د دواړو ایجاب او قبول په صحیح شکل باندې توضیح شي تشریح شي دواړه خپل صحیح او سالم رضایت وخي نو دا هغه نکاح ده چې له شریعت سره برابر او له شریعت سره موافق ده
چې په ګډ ژوند کې د ځوانانو خوښه څومره مهمه ده او که چیرته د ځوانانو خوښې ته نه کتل کیږي دوی باید څه وکړي. په همدې اړه مو لارواپو مصطفی عمر خیل سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمر خیل صاحب، دا څومره مهمه خبره د یو ځوان لپاره چې دی د ژوند ملګری یا ملګری په خپله خوښه وټاکي که نه کورنۍ ورته وټاکي؟
واده کول په هره ټولنه کې بیل تعریفونه لري. ځینې ټولنه کې عرف او رواج دومره زور وي چې ځوانان او پیغلې مجبوري دي د هماغې رسم او رواج اغېزمن شي او هماغه ټولنې کې کورنۍ څه چې وایي دوی ومني. په واده کې د طرفین رضایت یو مهم اصل دی. موږ هر یو د زړه له تله د دې غوښتونکو یو چې واده دې زموږ په خوښه وشي، نو دا برخه باید بې تفاوته ونه ګڼل شي او هڅه وشي چې د خپل خوښې له کس سره د ګډ ژوند تصمیم ونیول شي تر څو چې راتلونکي کې یو خوشحاله او خوښ ژوند ولري دواړه طرفین، څه هلک او څه جلۍ.
کله چې کورنۍ تصمیم نیسي چې خپله یو ځوان ته مثال د ژوند ملګری وټاکي، په دغسې صورت کې یو ځوان باید څه وکړي؟
د واده کولو پر مهال د کورنۍ له غړو په ځانګړي توګه مشرانو سره سلا مشوره اړینه ده. د کورنۍ غړي تر ټولو نږدې کسان شمیرل کیږي او دوی هیڅکله د خپل اولاد لپاره بده نه غواړي. هو، که چیرې داسې والدین وي چې په خپله خوښه او پرته ستاسو له ټاکنې یا چا سره ستاسو واده کوي، په کار ده چې سالمه دخالت وکړي او پرې نږدي چې د ژوند بیړۍ مو په لوی لاس د غمونو او بدمرغیو یرغمل شي.
ستاسو په نظر کله چې یو ځوان غواړي واده وکړي هغه به خپل معیارونه لري، خو ستاسو په نظر مهم معیارونه څه دي چې یو ځوان باید هغو ته په کتو سره د خپلې خوښې کس را پیدا کړي او ژوند ورسره وکړي؟
په واده کولو کې باید هلک او جلۍ د فکري عمر او ایدولوژي له مخې ډېر توپیر ونه لري. فکر او ایدولوژي هغه څه دي چې کولی شي په ګډ ژوند کې د لوی مثبت او د لوی منفي بدلون جوګه شي. هڅه دی وشي چې دواړه طرفین خپل ایدال کس سره واده وکړي. دا نړۍ خدای پاک مختلطه پیدا کړې او انسان دی هڅه نه کوي د بل کس ذاتی او وراثتي عادتونه په جبر واړوي. بله مهمه موضوع د یو بل درک کول دی، او حتی لوی موضوعاتو کې له یو بل سره د پړي سر نه نیول کیږي او له انعطاف څخه دې کار واخیستل شي. ښځه یا میړه باید له بل چا سره پرتله نه شي. یاد ساتئ، ژوند یو پیوند دی. د یو بل تر څنګ ژوند تیرول باید په ډیر ښه حس وي. یو بل ته متقابل درناوی باید وشي.
عمر خیل صاحب، یو خبره دام کیدلی شي چې ځینو ځوانانو ته کیدای شي ظاهر ډیر مهم وي، مثال د زده کړو په اړه بیا ډیره پوښتنه نه کیږي، په دغسې صورت کې یو ځوان ته باید څه مهم وي؟
زده کړې د زوجایم په درک کولو کې لویه مرسته کولی شي. له بده مرغه زموږ ټولنې کې د سواد کچه ټیټه ده او په ځانګړي توګه ښځې له زده کړو لرې پاتې شوې دي. همدا یې لامل دی چې په ګډ ژوند کې تاوتریخوالی او د ښځو ځپل ډیر دي. که ښځه او میړه زده کړې ولري، د هر غلط فهمي پر وړاندې ژوره درک څخه کار اخلي او موضوع دومره نه خرابیږي چې تاوتریخوالي ته واوړي. له همدې امله ویلی شو چې تحصیل د ګډ ژوند لپاره تر ټولو مهم اصل دی. هر ځوان او پیغله هیله لري داسې کس یې د ژوند ملګری شي چې هم په صورت او هم په سیرت کې د خوږوالی او سترګې پرې سړې شي، خو بیا هم تر ظاهر بڼې باطني ښکلا ډېره مهمه ده. یو کس که غوره اخلاق او ښه کرکتر ولري هماغه باندني ښکلا هم ده. نو هڅه دی وشي له ظاهر ښکلا څخه خوی او اخلاق ته لومړیتوب ورکړل شي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ.
ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.